سلامونا وقت بخير وقت افغانستان کې دا ما خوستن نه بجیدی تاسو ازادي رادیو ته وګیاست پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندله یو ټینګاري کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یا سفارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بریت مسولیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګ بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکي وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 14 څخه تر 18 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلې تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ په دفتر کې وو خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالي شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به یو ټریلیون ډالر ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیت وایي د غزې د ترانګي او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیت نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت ریټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوا کې پراته ایستل جنګي جنایت بلل کېږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو لاله ازادي رادیو خبری ټول گاوري سدی ټولګي کې به لمه فرشتي صحاک سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبه په ورځې منظوري راغلی وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو، هغې کارډ جوړو، بس دغسې واقعه وشوه.
د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او تر څنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل فصل شوی دی.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکي چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پایه را سره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګې ته مو ښه راغلاست درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګې برید مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خپره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي دا پیښه ورته ډېره د اندېښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډېر زیات په غربت کې ان چې دې د خپې د اتلی
ور ډاکټر محمد محمود زید د کندز پوهنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوست دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډېر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډېر زیات په غربت کې درس ویل. نو د شنبه په ورځې منظوري راغلی وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغې کارت جوړو، بس دغسې واقعه وشوه.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې زده کړې کړې وي، او له فراغت وروسته یې د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړې وه چې د کندز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندز د سه شنبې د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی؟ فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوي چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي، او پرون هم له پیښې وروسته په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي، خو په کندز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي دغه راز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله اوس د ډاډ وړ ده، هیڅ نوع مشکل نشته، او موږ د کندز ولایت ټولو شریف ولسونو ته دا ډاډ ورکوو چې د داسې پیښو امین بنی صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې وروسته د کندز یو شمېر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاقی که در کندز دیروز افتید خیلی
دادیم پیخ روستا دا کندز و سیدون کی دیر اندیخ بندی زخبلا دا کندز دا و سیدون کی پتوگه دا امنیت پارا اندیخ نلرم. حکومت باید دا خپلو خلکو امنیت وزادی در اختیا هم دیر اندیخ منون که وزیاد دی چه پایوا امن سیما که دا دول پیخ آمنزده کی.
په کندز کې د داعش دا انتحاري حمله یو ورځ وروسته لاقې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې له منځه تللي او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګي بریټ مسؤلیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیره ورځ ویلي د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یوه په بله پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله. ډیر سنا ککړ نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه په افغانستان که دا میرمن و لخواه اداره که دا. خلا بعد مرغ دا بیان دا ازاده ای زد دا طالبان و دلی دا دی رسانه ای غک هم خاموش کرد. دا میرمن و دا غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا دا هغوی دا لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند دا خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه دا هغو رسانه و کمخ چه دا میرمن و حقون و بنده تمرکز لری دا افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومیې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور خاص
ز فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان د رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرېدل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
و فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2023 کال په مارچ میاشت کې بیګم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري، او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاستا یو ځل بیا هم خرغلاست. په مده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل ایکسپانډ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنایي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالې جنایي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي، او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بینټ پرون ناوخته په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي، او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 6مه سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بینټي هم غړی دی، د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی نقش ډېر مهم دی. د محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د ښځو د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشې کېدو هرکلی وکړی. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشې کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشې کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغې له ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی دی چې په روسیه کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشي شو. د فبروري په 12مه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوی ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشي شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنه کړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک وي چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشي کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنه کړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدی شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماتیک خدمت څخه راغلي اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشحالم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخښنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت مدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي سیو ویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه یې روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشي کېدو د روسیې ښه باور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وایي د ملا د جراحي عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبر شلمه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د ښه باور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشي کېدل د تبادلې و برخه بلله، خو دا یې ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
شخصا خدم
به کابل چندین بار مراجعه. زه خپل څو ځل کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار
ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
دروست کوم امکانات نه دی کتلې ته دوا چیل مچان دي یو لور می دا څو کالو ده دا لا په دا مریض گرفتار دي او شپه یې رامړ کړه دا د دې چانس بس نه لرم تاریا نیم چې څم وکم چیرې پیدا کمل.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه یې بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دیني عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل، په سیمه کې د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په تیرو 3 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 50 پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل او فصل شوی دی. جاهد علما مونږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي، او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلا شوو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمی ولادې وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې مونږ تن هم راضي یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیې کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوښتي وو او تیر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخی. نو د اسلامي امارت نه د زړه تله تله زه زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې تیر خپلوان هم پکې وو ټول زړه د تنه راضي وو. تینا
د سیمې اوسیدونکو باید د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینا کې د دښمنو خواوو یو لوري حکومت سره وي، نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسیله او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي، او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسیله او نوم همدا ګټه اخلي. خلک له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسیله خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي.
مولوی امان الله.
کچری حکومت هو واړی د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پایټګی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لدې کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړې چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې پکې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد